شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته شراغلی احمد شبریم هرکلی مو کوم. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشره روزا اوتنبایووا د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به د غونډې ته ویناوې وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستانه د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه، په تېره د نجونو او ښځو تعلیم او کار نور هغه موضوعات دي چې د امنیت شورا په نننۍ غونډې کې به خبرې پرې وشي. وړاندې په دې خبري مجله کې په دې اړه تفصیل هم درسره شریکوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. د پروګرام په یو راپور کې چې پرون سه‌شنبه په خپله ویبپاڼه کې خپور کړ، دغه راس ویلي دي چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سختې حواله عمل هم ځپلې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دي چې په هغو سیمو کې هم چې د خوړو له نه خوندیتوب سره ډېرې مخامخې دي راشنونه کم کړي چې لونه سیانګالی وګړي به نور لدی پروګرام څخه د خړو مرستي نه تر لاسه کوي. د خړو نړیوال پروګرام ویلي چې 93 میلیونه ډالر ته اجل اړتیا لري چې وکول شي د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه په افغانستان کې خپل مرستي تر سره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره مشامنه وکړي او سبا به په سپینه ماڼۍ کې په تفصیل سره خبري وکړي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه‌شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. له 2013 کال راهیسې چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي، د امریکا ته پنځم سفر دی. د مودی د رسمي سفر به د شنبه پر ورځ پای ته ورسېږي. پولیسونن اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل چې وټنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې دي. پاکستانی پولیسو دا خبره کړې. دا کسان د یونان په بو کې تیرونه د وی بړې تر ډوبې دوه ورسته نیول شوې دي. په دې پیښه کې تر 500 ډیر کډوالو چې اوس مې پاکستانیان وو. پاکستانی پولیس وایي چې نیول شوې هغه کسان دي چې اروپا ته خلک قاچاق کړي. یو کس چې د پاکستان او اروپا ته ځي قاچاق برته د 1500 او 800 ډالرو ترمنځ پیسې ورکوي. روسي رسنۍ په ماسکو کې د دې هیواد د قانون د تنفیذ چارواکو په وینا خبر ورکوي چې پلازمینې ته نږدې درې ډرون الوتکې راغورځول شوې دي. د روسي د خبري اژانسونو او ټلګرام چینلونو راپورونو له مخې دوه ډرون الوتکې په نارو فومنسک سیمه کې یو پوځي مرکز ته څیرمه راغورځول شوې او بله یوه د لوکینو په نوم په یوه کلي کې نسکوره شوې ده. د سیمې والي اندري وروبویف تایید کړی چې دوه ډرون الوتکې وی پوځي ټپو ته نشته راغورځول شوې دي. پر اوکراین د روسي د ارخل د دوام له امله د روسي یو شمېر سیمې په ورستیو میاشتو کې د ډرونونو تر برید لاندې راغلي دي. کیف تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا نشتې نیم ساعت وروسته تر دې په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې غونډې د اجنډا جزئیات تر سره شریکوو. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په افغانستان کې د خلکو په زیاتېدونکو لوږې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې د نیول شویو افغان کډوالو څه حال دی او واشنگتن ډی سی ته د هند صدر اعظم د 15 ورځنی سفر په اړه پرې خبري مجله کې اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مودې خبري مجله په پایل کې په خبرونو کې دا اوریدل چې امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. دا غونډه تقریبا نیم ساعت وروسته پیل شي. د دې غونډې په اړه به تاسو دا واوري چې په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو په دې غونډه کې خبرې کیږي. تفصیل له حسیب تلر څخه ور
سلامونه. دغه غونډه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په راتلونکو څو شیبو کې پیلېدونکې ده. د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه ده. د راپورونو پر بنسټ په دې غونډه کې به د افغانستان په امنیتي وضعیت، د بشري حقوقو حال او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په موضوعاتو بحث او خبرې اترې وشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي او د امنیت شورا دوره‌ای مشري لانا زکی نصیبه د جون په دویم نیټه یوې خبری غونډې ته د دې ناستې په اړه له ډېرو جزئیات ورکولو پرته ویلي وو چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. هغې زیاته کړې وه د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریز لري. په دې غونډه کې د یونما مشره روزا اوتنبایوه هم ګډون کوي او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه به د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. خو له غونډې وړاندې پرون د امنیت شورا دورې مشرې لانا زکی نصیبه د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ له مشرې روزا اوتنبایوه سره هم کتلې دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي امارات او استازوالۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په دې کتنه کې په امنیتي بشري حقونو او افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو خبرې اترې وشوې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي امارات او استازوالۍ زیاته کړې دا ډېره مهمه ده چې د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره چې دوی مستحق دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلو ژمنو متحده پاتې شي. د طالبانو حکومت له ویان زبولا مجاهد مهور له دې غونډې د دوی د حکومت د غوښتنو په اړه وپوښتل. ځواب یې رانه کړ خو وړاندې په ځلونو د دې غونډو له لارې نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په غویي میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر زده کړو او کار بندیز وغندل شو. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پرېکړې لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دې پرېکړې لیک ملاتړ کړی و. په دې پرېکړې لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه پکې ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشری حقونه او بشری اصول
تر پخولندې. له حسب تلار څخه په مننه ټاکل شوی دی چې تقریبا 20 دقیقې وروسته په نیویار کې د ملګر ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د موضوع د لا راسپړنې لپاره د سیاسي چارو کتونکو کې ډیوا پتنګ را سره د لندن را سره د ډیوا پتنګ خبرونه تشرغلي. څه فکر کوي چې دغه سی غونډې چې ملګر ملتونو مخکې هم جوړې کړې دي د افغانستان پر وضعیت په څه تاثیر وکړي؟ آیا څه تغییر راوستي شي؟
سلام نو تاسو ته ورسیږي او تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته. بلا شکه چې دغه غونډې خو ډېرې زیاتې مخکې نیول شوې دي او ډېرو هیوادونو هم هلته خپلې پرېکړې کړې دي او خپلې ژمنې د افغانستان د خلکو سره خصوصا بیا په دغه پرېکړو کې خبرې کړې دي چې باید د نجونو مکتبونو دروازې را خلاصې شي یا میرمنو ته باید خپل حق حقوق ورکړل شي یا خپله کلان په افغانستان کې هغه کوم تغییرات چې ضرورت شته دی. خو په دې پریکړو کې چې هغه کومې پریکړې شوې تنه ورځې پورې موږ تاسو په افغانستان کې متاسفانه د کوم مثبت بدلون مخامخ نشولو او دلیل هم دا دی چې متاسفانه نن ورځ هغه کوم جدیت چې ملګرو ملتونو یو وخت درلودل یا خلکو به چې د دوی پریکړې ته ډېر زیات په درانه سترګه ورته کتل متاسفانه نن ورځ د دا رقم کرنو شایدین موږ تاسو نه استو. او دلیل هم دا دی چې دوی اکثره وخت هغه پریکړه چې دوی کوي بیا خپل هم نشي کولای چې په موږ پریکړه باندې عمل وکړي.
مثلا کته سو دغه یو پریکړه ته اشاره وکړي چې ملګرو ملتو کړی دا او بیا عمل نه دی پکړه.
دا تاسو ټول پریکړه ته کولای شئ وګورئ. په مثال ډول سره چې دوی په اخرنی پریکړه کې کړی پریکړه وکړي چې باید د انجنونو په مخ باندې باید زر تر زره مکتوبونه دروازې را خلاص شي. میرمن ته باید اجازه ورکړي چې کار وکړي. همدا رقم هغه ستونزې چې خصوصا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د لوګي سره دغه باید پاملرنه وشي. خو موږ تاسو نن راځوري در چې نه نجونو مکتوبونه دروازې را خلاصې شولې نه میرمن بیتا کارت اجازه ورکړل شوه. هم د رقم نورې ډېرې پریکړې چې دوی کړې تنه ورځې پورې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی.
اخلي پتنګ ملګري ملتونه اجرایي قوت نه لري. نو ستاسو په باور څه باید وشي چې خصوصا فرزند د تعلیم مسله چې ډېر حاده ده او مهم هم ده او ټول نړیوال هم په دې ټینګار کوي چې د نجونو او ښځو مکتبونه او پانتونونه باید پرانستل شي، څه باید وشي چې دې ته لار هوار شي؟
ګوره بلا شکه چې دوی اجراوا اجرایی اغنه لري دند، خو خبره به دل ترازی چې څه وخت دلته پریکړه کیږي بیا د هغه مسولینو ته سپارل کیږي. اکثر وخت دوی د پریکړه چې کیږي مسول کسان هلته نشته وي، لکه د فیلی واکمنۍ نه دوی هیڅوک دعوت نه کوي په دغه هغه کې غونډو کې. ښه به دا وایي چې د فیلی واکمنۍ نه اقلا هیڅوک راغوښتي وای چې هغوی به مسول ګڼلي وای چې موږ دغه پریکړه وکړله او دغه پریکړه څنګه وشکرای چې دا عمل ته ورسو. بغیر له غینه خو په دا رقم غونډو باندې څه فکر نه کوم چې د افغانستان خلکو درد ته به کومه دوا را پیدا شي.
دلته وبخښئ، تاسو یو موضوع ته اشاره وکړله چې د طالبانو استاد هم د غونډې ته ورغواړي. یو شمېر افغانان به له دې سره مخالفت کوي. د ناروی چې د طالبانو استاد ورغوښتل، ډیرو مدني فعالانو له دې سره مخالفت وکړ، خو ځینې کسان بیا دا وایي چې لکه د دوحې په غونډه کې چې امریکایانو له طالبانو سره خبرې وکړې، یوې نسبي نتیجې ته ورسېدل. نو څرنګه څه باید وشي؟
ګوریا هغه کسان چې مخالفت کوي سعید هغه کېدای شي چې هغه خپل درد بلري چې دلیل لري چې ولې نه غواړي چې د فیلی واکمنۍ سره څوک ورسره کښېني او خبرې وکړي. خو که چېرته موږ تاسو هغه حقیقت ته وګورو، فعلاً په افغانستان کې څوک واکمن دي؟ همدغه دوی واکمن دي. که چېرته تغییرات هم په افغانستان کې راځي او پالیسي کې موږ تاسو تغییرات غواړو چې راوستل شي، یا د مکتبونو د نجونو مکتبونو دروازې باید راخلاص شي، یا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، په دې رقم پریکړو کې موږ تاسو رات لرو چې هغه کسان چې فعلاً واکمن دي، کوم خوښي کوم نه خوښي کوم ورسره ام نظر یو کوم نظر نه یو ورسره، خو مجبور استو چې نن ورځ دغه سره باید موږ تاسو په خبرو اترو کې ووسو ترڅو د افغانستان خلک د دې ستونزو نه یو نجات اړیار را پیدا کړي. متاسفانه موږ تاسو نن دا خبره کوو چې موږ نه غواړو چې د دوی سره څوکینی خبرې ورسره وکړي. که د یوې خوا نه موږ تاسو نه غواړو چې د دوی سره څوک خبرې وکړي، نو د بلې خوا نه که چېرته پریکړه کیږي او هلته عمل نه پکیږي، نو دا خو هم بیا د افغانستان خلک
پدې کې زیات منکیږي. ډېر پتنګ ډېر مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیستلې. وی خبرتیا وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشخې د ادارې یا د اوچا تازه اندیشنې در سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي اداره یا اوچا په افغانستان کې د لوږې د کچې لوړېدو ته اندېښنه ښکاره کوي او وایي چې په خوارزواکي د اخته کسانو شمیر ورستر بلې په زیاتېدو دی. د اوچا د دې تازه څرګندونو په اړه له فریدې سیال څخه اورو. فریده جانې،
مدنه کور ودان نشي برسب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا چې د افغان نجونو خوځو پر زده کړه او کار د طالبان حکومت د بندیزونو لامل افغانستان سره د بشري مرستو په اندازه کې هم کمواله غلې او چا په افغانستان کې د لوګي او خوارزواکۍ د زیاتېدو په اړه بیا خبرداري ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا د چهارشنبه پورس په خپل رسمي ټوئیټر باندې ولیکل چې په افغانستان کې لوګي او خوارزواکۍ په شدت سره لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر زیاته کړي هم دا اوس څباندې 15 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري او څباندې 2 میلیونه نور بیا په بیړني حالت کې ژوند کوي. د اوچاله قوله نږدې 3 میلیونه ماشومان او 3000 په بخښنه سره 3000 هغه مینه چې ماشومان ته شودي ورکوي لسختو او متوسطو خوارزواکۍ سره مخامخ دي. لدی وړاندې تیر پنځمبه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې د خوارزواکۍ کې چې خپلواښ تر رسیدلې ده او د دې هیواد مې وګړي لسخت لوګي سره مخامخ دي. اخو یو شمیر افغانان هم د لوګي او بیوزلې لامل د خپل بد حالت کیسې لري. په دې اړه موږ په پکتیکا کې د محمد علیم په نوم او په کندهار کې بل کسر خبري وکړي. دوی ویل چې په دغه وروستي وختونو کې په دغه نږدې دوه کلونو کې دوی کار روزګار نه لري او ور باندې د نړیوال سازمانونو مرستې هم بندې شوې دي. دوی موږ سره په خپل خبرو کې زیاته کړه چې دوی ژوند د تیر پرتله ډیر اغیزمن شوی دی او د دوی په خبره داسې شپې هم په دغه دوه کلونو کې دوی تیر کړی دی چې حتی د شپې لپاره به خوړنه لرل همدارنګه له دې ډلې هغو کسانو سره چې موږ خبرې کړي دي زیاتره معلولین و دوی ویلي چې د پخوا پرتلا باندې ژوند ډیر سخت شوی دی او د کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړي د عمرستې هم ور باندې باندې دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او خورزاکۍ په اړه د اندېښنو په دوام کې بیا پرون د خوړو نړیوال پروګرام هم په یو اعلامیه کې لیکلی و چې افغانان په بیړني حالت کې ژوند کوي ډبلیو ایف پی دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین سربېره طبي پیښو خلک ځپلي دي او میلیونونه افغانان له ویجاړوونکي حالت سره مخامخ دي د اوچا او همدارنګه د خوړو د نړیوال پروګرام د اندېښنې مود طالبانو د حکومت ویاند زګولا مجاهد سره هم مطرح کړي خو هغه د دغه راپور تر خبرېدو پورې موږ سره د دغه پښتون سواب شریک نکړه دا په اصل کې دا لکه چې د 2023 کال پاکستان کې طالبان افغانستان کې د بیا ځل لپاره واک ته ورسېدل دوی پرنجونو د خوندزیو دروازې وتړلې او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزي کار کول راو ګرځولي او لدې سره زیاتره هغه هیوادونو چې افغانستان سره بشري مرستې کولې یو څه اندازې کمې کړې مننه
فریده جان سیال مننه تاسو د دبليو اف پی څرګندونو ته اشاره وکړه دبليو اف پی په تازه ټویټ کې ویلي دی چې په افغانستان کې 93 میلیونه ډالر ترتیا لري چې خلکو سره خپل مرستې وکړي او خپل مرستې تر خلکو پورې ورسوي
دا ازادي رادیو خبری مجله
احمد شیبریم پر خبری مجله کې ستاسو قربت تاسو د خبرونه هم پر رادیو کې اوریدل شي او هم په فیسبوک کې پښوندی بڼه کتل شي اوس پاکستان ته مخه کوو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې شاوخوا 3000 افغان کډوال د پولیسو لورې نیول شوی دي او تازه پورسو کې هم 300 افغان کډوال زندان شوی دي په دې اړه ویډیو راپور لرو
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې په تیر څو ورځو کې د سیند پولیسو لخوا له 200 څخه زیات افغانان نیول شوی دي میرمن کاکړ افغان کډوال پاکستانی پولیسو ته د سرو زرو په مرغۍ تشبیه کوي وایي که کډوال اسناد لري کې نه لري دوی نیسي نو موري ازادي رډوته ویل
افغانان نن سبا په پاکستان کې د پولیسو لپاره د سرو زرو مرغۍ ده هغه سي چرته مو ویني بیا دا نه ګوري چې د دوی سره کار شته کنه شته کې څومره راغلي دي یو کس مونږ وزل د عدالت نه بری کو سي بیا ګورو د دریم ځل بیا نیولې وو
هغه لیکه کار زیاته کړ چې بند شوی افغانان د ګرمۍ له وجې په بند کې په داسې حال کې له بیلا بیلو ناروغۍ سره مخ دي چې ډاکټر او درملو ته هم لاسرسي نه لري مخکې له دې عملیات څلور کس افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړ شوی هم دي دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبې د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټ کې د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت لیکلی و چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو نیول او ځورول ودروي یاد سازمان زیاته کړې و چې افغانان د طالبانو له ویرې کډوالې ته اړ شوي دي دوی د درنوي وړ دي نه د ځورولو او بندي کولو په پېښور کې افغان کډوالي فريدي ازادي رورته ویل چې نه همیاشتې وړاندې خپل څارندوال زوی سره پاکستان ته راغلي د بعد اقتصاد د وجې زوی مزور کاری ته تللی و چې پولیسو ونیو
نیولی و بیا څلور زره روپۍ جیب کې و موبایل و کښې ګیرې ډېر ورته کړې و دا کمیس مې څه سوی و جانکار مې څه سوی و بیا یم پیسې موبایل کې ناخوستي بیا یې خوشې کړې وایم چې دغه دوکان پورې چې ځو موږ په غلا باندې ځو ګورو چې پولیس دي موټر مې ځو یو شی اخلو او بېرته منډه کوو کور ته راځو
په اسلام آباد کې یو بله کډواله رویا چې په یو روغتون کې قابله هم ده وای کله چې کار څخه راغلم پولیس مې په کور کې وو
دا کوټه دا وښوم دا ټوله تلاشي کړې دي چې نور ستاسو کسان به پرچو ویني دا زمونږ پاسپورتونه ویزې دا ټوله په دې کولو داسې شیندلې دي ګډوډیا چاولې دي دا زموږ د ماشومانو لاس نیولې دي چې را کشکې چې تاسو تانه ته بوزم دا خو ولا په یو انساني قانون کې د بشري په حقوق کې خدا دا قانون خونه دی
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې طالبان د حکومت سرپرست سفیر مولوی سردار احمد شکیبیا په یو ټویټ کې د کډوالو د ورځې په مناسبت په افغان کډوالو غږ کړی چې د دوی حکومت به د دې زمينه برابر کړی چې کډوال بیرته هیواد ته ستنې شي ښاغلی شکیب د پاکستان حکومت څخه مننه کړې ویلې دي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغان کډوالو ته غوښتنې خلاصه کړې و خو په خبرې له بعد مرغه په دې ورستیو کې د دوی د پولیسو لخوا په بیلابیلو پلمو زورول کیږي نو موري د پاکستان حکومت او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا په افغانستان کې وخت ورستل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول. راکړه شویو کسانو مخکې ازادي راډیو ته په بېلابېلو راپورونو کې ویلي چې یو شمېر دوی د امنیتي ستونزو له امله، یو شمېر د کار د نشتون او ناسم اقتصادي وضعیت له وجې، او یو شمېر هم په خپلو لورګانو د تعلیم له کبله له خپل هېواده راوتلي دي. طالبانو په افغانستان کې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی دی.
په تېر یو کال کې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغان کډوال زندان شوي دي. اوس به یو نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند د صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. نریندرا مودی پرون امریکا ته ورسید او د خپل 15 ورځنی سفر په ترڅ کې به له امریکایي چارواکو سره خبري وکړي او د دوړو هیوادونو ترمنځ به پر اړیکو او په ځینو مهمو موضوعاتو وشکې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوروي. مودی بنن له بایدن سره ماخامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې واشنگتن غواړي هند د چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودی هم هڅه کوي چې هېواد یې په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوذ ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو اړوند او د مایکرون ټکنالوژۍ او د متحدو ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت، کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې اړوند یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرلانو ته وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتګ په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي، خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو، مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني، موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري، یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي، دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیان ټاکي. د بشري حقونو مدافعان له بایدن نه غواړي چې د بشري حقونو په مسله کې پر مودی په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودی د هغه قانون له امله انتقادونه شوي چې یو شمېر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندی مخته وړي، خو مسلمانان پکې شامل نه دي. دغه راز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ازادي رادیو د خبري مجله پر رادیو کې اوریدلای شئ او په فیسبوک کې کتلای شئ. اوس به د سپور د ګرته مخ کړو ل خپل خبريال بختيار ساحل څخه به واورو. یو خو د سپور په نړۍ کې د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوی لوبي د نن دوی لوبي د آیرلند او د سکاټلند ترمن لوب شوې ده او د عمان او متحده عرب اماراتو. ساحل صاحب تازه سړي
د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې درې ورځنۍ سیالۍ نن د مسینک لوبډلې په بری سره پای ته ورسېده. مسینک لوبډلې وکړه شول چې په پای لوبه کې د یو سل یو نوي منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماتې ورکړي. دغه پای لوبه چې د جون په ولسمه نیټه پیل شوې وه، مسینک لوبډلې تر دوو پاڼیو توپ وهنې وروسته وکړه شول چې امو ته د 315 منډو هدف کیږدي. امو لوبډلې بیا یوازې په د هدف په تعقیب 153 منډې وکړې او سیالي وبایلله. په دې پایلوبه کې برکت الله چې په دویمه پاړۍ کې یې سلیزه وهلې وه د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله، او د دې سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه بیا رفیع صادق وګټله. هغه تر 300 زیاتې منډې کړې وې او 11 وکټې اخیستې وې. دغه سیالۍ د مې میاشتې په 28مه نیټه د 500 لوبډلو په ګډون په ننګرهار کې پیل شوې وې چې بلاخره نن د 11 لوبو تر ترسره کېدو وروسته پای ته ورسېدې. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې د افغانستان پخوانی ملي لوبغاړی محمد شهزاد محمدي هم ولوبې، چې هغه په پایلوبه کې هم د مو په ګټه 2.5 سلیزې وکړې او په سیالیو کې 1 سلیزه ترسره کړې وه. اخوا د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیا سیالیو د لوب لړۍ لومړی ټیسټ لوبه 15 ورځې ته رسیدلې ده. د دې لوبې په 15 ورځ ورخت ورېږي او اوس پورې د لوبې د پیل کم څرک نه لګیږي. دغه سیالي چې د انګلستان په برمنګم ښار کې پیل شوې ده، انګلینډ لوبډلې استرالیا ته د 221 منډو هدف ښی چې استرالیا د 4مې ورځې تر پایه پورې 100 منډې کړې وې، 3 لوبغاړي له لاسه ورکړې وو او دوی ته په آخري ورځ د 104 منډو اړتیا ده. د لوبې په 15مه ورځ 2 سیشنه سیالي تقریبا پای ته رسیدلې ده، او کچېرې دغه ورخ دوام وکړي نو اټکل کیږي چې لوبه به بې پایلې پای ته ورسیږي. او د افغانستان د فوټبال د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو او د غراز نړیوال جام مقدماتي سیالیو په ترڅ کې جنوبي کوریا ته سیالي 4-0 په مقابل کې وبایلله. دغه سیالي 13 ورځ په تایلند هیواد کې ترسره شوه. باید وویل شي چې افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي ایران ته 6-1 پر وړاندې بایللې وه، او وروستۍ سیالي به د قطر هیواد پر وړاندې ترسره کړي.
بختیار ساحل تاسو سره سپورتي خبرونه شریکول. البته یادونه وکړم چې د انګلستان او استرالیا ترمنځ ټیسټ میچ لوبه پای ته رسیدلې ده. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې استرالیا د انګلستان لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. او په نړیوال ډګر کې دغه اوس چې زه د کمپیوټر مخې ته ګورم، د آیرلند او سکاټلند ترمنځ لوبه روانه ده. آیرلند 206 اتیا منډې جوړې کړې دي، اته لوبغاړي سوسیتلې دي. په ځواب کې سکاټلند تر اوسه پورې 101 اتیا منډې کړې دي، 2 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دا د نړیوال جام د غوراوي لوبې دي. او عمان 199 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي سوسیتلې دي، لوبه روانه ده. او تر دې مخکې متحد عربي اماراتو 220 منډې کړې دي، د اته لوبغاړو په سوسیتلو یې 500 وره پوره کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
دا ساجر ټو د دې خبرې مجلې په فایل کې مو دا خبر درلو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت په نیویارک کې خبرې کوي. دا غونډه تقریبا 3 دقیقې وروسته شروع کیږي. په دې غونډه کې یو مهم موضوع په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم مسله ده. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې نجونې چې له مکتبه پات شي وي مدرسو ته مخ کړي ده. په دې اړه یو ویډیو راپور لرو.
پر دینی زکړو بوختې د غنجونې په خوا د خوانځي او زدکون کې وي. ځینې له 12 ټولګي هم فارغ شوي. خو د نجونو پر زدکړو د طالبانو د بندیزونو له امله د کانکور لازمین پات شوي. د دایکندي ولایت دغه اوسیدونکو د اهل بیت په نوم دغه مدرسه کې زدکړه کوي.
ما خود من خیلی آرزوهای بزرگ داشتم.
ما دیری هیلی درلوده. ما غوختل در افغانستان لپیاور و خزو اوسم. پا شرایطو که می هم اوس پا خپل ذهنی کشتا او حتی کم لاست یراورم.
همه آرزوهایی که داشتم همه الان هم دنبال میکنم.
پا دقیق مدرسه که نگده 200 جون زدک اون که پا بلا بلا وقتونو که پا زدک رو بخته دی. دوی وای پس دی زدک رو بندیز دوی دو پرمختگ مخنشینی ولی.
هیچ وقت تاریکی پیدا
هیچ کلا تیاره اوږد مهاله نه ده. روخنایی ورپسې راغلی ده. اوس چې موږ بی برخلی که پاتیو ده به هم اوږد مهاله نوی او پای ته به ورسیږي.
په دایکندي ولایت کې 35 شخصي او لس دولتي مدرسې فعال دي چې هر مدرسه په 2 برخو ویشل شوی او په کینجونې او هلکان دینی زده کړې کوي. دایکندي کې د طالبانو مسؤلین وایي چې د نجونو شمېر له هلکانو زیات دی.
در بخش خانم ها مدرسه رسمی مستقلی نداریم. منتها در این مدارس که ما در هر
ولسوالی انجونو لپاره زنگره مدرسه نه لرو په هر ولسوالی که چې مدرسې لرو د هلکانو لپاره یوازې نه دی انجونې هم درس ویلی شي په حقیقت کې د انجونو شمیر له هلکانو زیات دی
و درس بخونه که ما داریم در هر ولسوالی و اتفاقا تعداد دخترهای شرکت کننده در مدارس دینی ما بیشتر از بچه های ما هستند.
2008 کال که وقت طالبان اول بیا راستند دو رئیس طالبان اول شپږم ټولګي لوړون جون زده کوونکو له خوانځې محروم کړي او هم په هانتونونو پر مخ تړلې دي. د طالبان حکومت وایي چې د شرایط په جوړېدو سره به د نجونو پر مخ د خوانځې او دروازې خلاصې کړي، خو مشخص وخت یې ورته نه دی ټاکلی. د طالبانو د پوهنې وزیر هم په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي په هر ولسوالۍ کې لس دیني مدرسې جوړې کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله رانغاړو زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شپږ نیمې بجې د ازادي راډیو دری خپرونه هم په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ.